درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو خو تر دې وړاندې مو سه اسمت څاروان د دې سات خبرونو تر بولم. د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه د کابل په لویدیس کې د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل د پولیسو ویندوی خالد زادران تیر شپه رسنوی ته وویل د پیښه د شار پشپژمه امنیتي حوزه کې د سپرلیو په هغه موټر کې وشو چې دشت برچی ته روان وو. د خالد زادران په وینا په دې پیشه کې شپاړستانو ته مرشوب له اوښتی ده. د زیاته کړه دوه ملکي وګړي وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داعش ډلې په خپل ټیلیګرام چینل کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. تاکل شویده چه ده جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه افغانستان تا سفر وکوی. مولانا فضل الرحمن با پده سفر که چه للسو کلونو روز تا افغانستان تا ده لملانه سفر ده ده تی تی پی او ده افغانستان و پاکستان ده دوار خیزواری که پشمول پا بیلو بیلو مسئلو خبری وکری. پا اسلام آباد که ده طالبان و سفیر سردار احمد جان شکیب ده دسامبر پش پارسمه له مولانا فضل الرحمن سره وکتل او هغه ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. فضل الرحمن تر دې وړاندې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې په 2014 میلادي کال افغانستان ته تللی و. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته رسېدلې او ژر به هلته تمرینونه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ابراهیم زادران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل د کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته رسېدلې له استراحت وروسته به خپل تمرینونه پیل کړي. په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړۍ شل اووره مسابقه د جنوري په 11مه، دوهمه په 14مه او درېمه د جنوري په 18مه وشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران له بندنیو چارو وزیر سره په تلیفوني خبرو کې د ایران او د دغه هیواد د نیابتي ځواکونو له لوري په منځني ختیځ کې د بې ثباتوونکو فعالیتونو د درولو غوښتنه وکړه. کاترین کولونا له حسین امیر عبداللهیان سره له تلیفوني خبرو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي خپل ایرانی ساری ته خورا څرګند پیغام وړاندې کړ. په سیمه کې د ترینګلتیا خطر هیڅ کله دومره ډیر نو ایران او نیابتي ډلې باید فورا بې ثباتوونکي حالې ځلې ودروي. د فرانسې د بندونو چارو وزیر دا هم وویل چې کړکیچ د هیچا په ګټه نه دی. د اسرائیل پوزوی الوتکوی هغه فلسطینی سختریزی ویشتی چې په لویدی زغاره کې د دوی پر ځواکونو برید کړی و. د دوی په وینا په دې هوایی بریدونو کې شپږ فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز او پولیس وایي چې د دوی د سرحدي پولیسو یو افسر نن یک شنبه هغه مهال ووژل شو او یو شمېر نور ژوبل شول چې د لویدی زغاړې په جنین ښار کې د عملیاتو په ترڅ کې د موټر په لاره کې چاودنه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي داسې ښکاري چې ترکیه به په راتلونکو اونیو کې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي. د پرون شنبې وویل دا د هغې کیسې د پای ته رسېدو نقشه ده چې ګواکې واشنګټن خپل متحدان نهیلي کړي دي. د ترکیې د پارلمان د نړیوالو چارو کمیسیون تېره اونۍ د ناټو تړون د پراختیا په هدف په یوه کلیدي ګام کې د سویډن د غړیتوب لپاره د ناټو وړاندیز له 19 میاشتو ځنډه وروسته تصویب کړ. تاکل شویده چه په بل پړاو کې د ترکیه پارلمان په دیاره رای واخلي. د روسیې پوز پرون شنبه په دونیسک کې پر هستوګنو سیمو توغندوی بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د 15 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. د روسیې پوز وایي دا بریدونه د اوکراین له لوري د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پوځیانو پر مورچو د بریدونو په ځواب کې کړي دي. روسیه په ورستی ورځو کې د اوکراین پر هستوګنو سیمو ملکی تاسیساتو او عادي خلکو بریدونه ډیر کړی دي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې روسی ځواکونو د دونیسک ولایت پوکرووسک ښار په توغندو وویشت چې په نتیجه کې 11 تنه ووژل شول او 8 نور ژوبل شول. او په بنګلادیش کې نن عمومي انتخابات ترسره کیږي، خو د دې لپاره چې مخالفو سیاسي ګوندونو دا ټاکنې بایکاټ کړي د انتخاباتو پایلې له رایت څرګندې دي. د حکومت اصلي مخالفو ګوندونو انتخابات د دې لپاره بایکاټ کړي چې د هغو ډیری مشران بندیان دي او له بلې خوا تر انتخاباتو مخکې د یوه بې پرې لنډمهاله حکومت تر مشۍ لاندې د انتخاباتو غوښتنه کوي. داسې ښکاري چې واکمن مثلاً عوامی لیگ ګوند به د پرلپسې څلورمې دورې لپاره بیا هم په پارلمان کې اکثریت خپل کړي. د بنګلادیش له قوانینو سره سم هغه ګوند چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د بنګلادیش اوسنی صدر اعظم شیخ حسینې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د خپلو مخالفانو غوښتنې رد کړي دي.
ترشنه آسمان لاندید.
دوستانو ستړي مشه دی ازادي راډیو ترشنه آسمان لاندید دی ولې په خبرونه کې موز اجمل اند هر کله کوم په دې ونې کې په ترشنه اسمان لاندې بحث کې په ایران کې وروستۍ غبرګې چاودنې او ترغې وروسته د ایرانی چارواکو څرګندونې او اقدامات چې یو هم پکې له افغانستان او پاکستان سره په پوله باندې د استحکاماتو د جوړولو خبره راغلې ده. په دې موضوع باندې به بحث کوو. همدارنګه تازه رپورټونه دا دي چې د امریکا د استخباراتو سرچینو په ایران کې وروستي بریدونه د داعش د خراسان څانګې کار ګڼلی دی. رویټرز خبري اژانس بیا له دې سره په نورو جزئیاتو کې ویلي دي چې د داعش د خراسان هغه څانګه چې په افغانستان کې فعالیت لري. له خپلو میلمنو سره په دې هم غږیږو چې څومره ممکنه ده چې له افغانستان څخه چې د طالبانو تر واک لاندې دی داعش وتوانېږي په ایران او نورو هیوادونو کې فعالیتونه وکړي، د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه څنګه روانه ده، او که چیرته د افغانستان سره ایران د خپل پوله وتړي په تګ راتګ کې او هغه دودیز تګ راتګ کې په ځانګړې توګه هغه کاروباري خلک چې تلل راتلل او د دغه پولې نه اوښتل په دې به څه اغېزي د افغانستان د خلکو لپاره به څه عواقب ولري. په داسې حال کې چې پاکستان خپل پوله د افغانستان سره البته د ډیورن کرخه پیاوړې کړې ده او هلته استحکامات زیات کړي دي او تګ راتګ یې تقریبا په ټپه درولی دی، غیر قانوني تګ راتګ یا پرته له ویزې تګ راتګ. په خبرونه کې راسره نن میلمانه دي د افغانستان د خلکو وبخې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری، همدارنګه د افغانستان یاد اقتصادي شنون کې او کارپو ازرخش حافظي، او په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر. زه درې وړو میلمنو ته خرغلاست وایم. ستړي مشي خبرونه ته راځي چې پایل انصاری صاحب له تاسو نه وکړو، وروسته به د موضوع په نورو جزئیاتو باندې غږیږو، خو تاسو راته دا ووایئ چې دغه د افغانستان او ایران ترمنځ له پاکستان سره خو د ډیورن کرخه لنجمنه کرخه ده، د افغانستان او ایران ترمنځ چې کم بیلیدونکي کرخه یا سرحد دی، د دې د پس منظر او اوسني وضعیت په اړه باندې که راته ووایي، وروسته به بیا نور اړخونو ته راشو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی انصاری درنو میلمنو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. د ایران او افغانستان ترمنځ اوسنۍ کرخه یا سرحدي پوله چې ډېرې د مکمهان په نامه یادیږي، د ذوالفقار له سیمې چې هغه شمالي نقطه ده، د ملک سیاغر چې جنوبی برخه ده، تر دې بیا د 915 یا په یو روایت 916 کیلومتره اوږده پرته سیمه ده چې دغه د 102 نخو یا ډیمارکیشن هغه سرحدي نخې نخانی چې وي دا جلا شوې ده، او هر نخې د 3 مایلو یا څه باندې 3 کیلومترو په واسطه سره د اوس لپاره جلا شوې. د دې تاریخي پس منظر ته کلاړ شو، په 3 مختلفو ادوارو کې چې په 1300 یا کال کې د ماکلین 1915 دیرش کې بیا د التای دغه سپات له 102 بیا کلا په خوا د ګولډسمټ او 1903 کې د مکمهان دغه تاکنی یا سرحدی حسابونه شوی. تاریخی پس منظر ته که زو د احمد شاه بابا لگو اکمنه تخا پا ول سوو تلویخ میلادی کال کی چه دا یو زر یو سلو پینزه ایش مریض کال سر سمون خوری او دا نوناسوی پیلی نیمایی و د سیستان او افغانستان د سیستان چې هغه وخت د افغانستان برخه وه بیا د امیر شیر علی خان د واکمنۍ په وخت د سربندۍ په نوم یوه قبیله وه چې د دې مشر علی خان نومېدو. د خپلې قبیلې سره د ایران په طرف اوړي او د ایران د دولت تابعیت مني او د ایران دولت ته تسلیمیږي. د هغې نه وروسته بیا سرحدي ستونزې راولاړېږي، را پیدا کېږي د افغانستان او ایران ترمنځ، چې په دې وخت کې لازمه ګڼل کېږي چې د سرحد ټاکنه وشي. نو دلته ده چې دواړه طرف حکومتونه دغه شخړې ترمنځ پیدا کېږي، مګر نشي کولی چې دا پرېکړې ته ورسېږي چې سرحد چیرې دی. همدا وي چې بیا د هند او وروسته وختو کې د هند وایسرای سره تماس نیول کېږي او هغه د افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل دپاره د یو حکم ګروپ په ټاکنې سره چې د فریدریک ګولډسمټ په نوم وي هغه ټاکي. د دوسیستان د ناحیې دپاره دا کم په توګه راځي او د افغانستان او ایران د هیاتونو ترمنځ د هغوی سره په ګډه منځګړتوب کوي او دی په دې پریکړې ته رسیږي چې دغه ته د څېړنه وکړي. د 1903 میلادي کال شاوخوا او داسې پریکړه کوي چې سیستان حوزه د هلمند سیند په وروستۍ برخه کې په دوو برخو وویشل شوه. هغه سیمې چې د نادلي سیند په لویدیځ کې پرتې دي، د خاص سیستان او ختیځې سیمې د ماورای سیستان په نوم ونومولې، او خاص سیستان یې په ایران او ماورای سیستان یې په افغانستان پورې وتلل شول. په 1204 هجري لمریز کې بیا د هلمند سیند د خپل اصلي مسیر نه دلته داسې پریکړه شوې لکه یو څوک چې د ورېځو یا د لمر سترګې یا د سپوږمۍ په اساس هغه سرحد ټاکي. خو کله د هلمند سیند د خپل مسیر نه دغه کېږي، منحرف کېږي، چې دا د نادلي سیند دی او د افغانستان او ایران سرحد و دغه نادلي سیند، دا منحرف شي، د اوبو یو زیات اندازه بل طرف ته ځي، د پریان د سیند په نوم یادیږي او د نادلي د سیند په لویدیځ کې پروت دی. نو د هلمند هامون یا دغه سیند هلته ورتویږي. دلته چې ګولډسمټ په دې وخت کې سرحدي کرخه د ځمکې په مخ نښه شوې نه وه یا ډیمارکیشن نه و شوی، نو د هلمند د سیند مسیر د په تغیر سره دویم ځل دپاره د افغانستان او ایران د خلکو ترمنځ ستونزه را پیدا کېږي. او د دې نه وروسته بیا یو بل پلاوی ټاکل کېږي، د انګریزانو نه مرسته غوښتل کېږي، بیا د انګلستان حکومت د مکمهان په نوم یو څوک د 15,000 انګلیسي او هندي افسرانو سره د دې کار لپاره توظیفوي، او د درې واړه هیوادونه افغانستان او ایران او د انګلستان هیاتونه د څېړنې په ټولو وسایلو سنبال ګروپ چې د انګریزانو د خوا راځي. دوی دوه کاله او درې میاشتې، یعنی د 1902 تر 1915 میلادي کال پورې حتی کوي چې 1200 هجري لمریز کلونو سره سمون لري. د امیر حبیب الله خان د حکومت په دوره کې دوی څېړنې کوي او مطالعه کوي، او سرحدي کرخې د ملک سیال غره بیا تر سیاکو یا تور غره پورې چې د مکمان د کرخې په نوم یادوي دا سرحد ټاکل کېږي. د دین وروسته بیا د افغانستان حکومت د هلمند او ارغنداب پرمختیایي پروژه تر لاس لاندې نیسي. د ایران دولت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي د اوبو د کموالي له وجې لکه دا اوس هم جنجالونه رامنځته شوي وو. په دې وخت کې بیا د امریکای متحده ایالات په دې برخه کې د هغوی نه د منځګړتوب هیله کیږي. بیا افغاني او ایراني او امریکایي استازي په واشنګټن کې خبرې اترې کوي او په نتیجه کې د امریکای متحده ایالات فرانسیس کې چې یو فنی کمیشن دی و ټاکل شي چې دغه موضوع په سیمه کې وڅېړي او خپل پریکړه دواړو هیوادونو ته واوروي. دلته بیا فنی متخصصین د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا او چیلی له پانتونونو څخه ټاکل کیږي. هغوی د هلمند ناوی یا وادی د انکشافي پروژه ګوري، د ګولسمیت او مکمهان تاریخي اسناد ګوري او په پای کې داسې وایي چې د هلمند وادی پروژه د سیلابونو د کنټرول او د کال په اوږدو کې د هلمند د سیند د جریان د تنظیم لپاره جوړه شوې ده او د سیندو به نه دي کمی کړي، بلکې په ټول کال کې په یو ټاکلې اندازه اوبه ساتي. دلته چې د ایران د سهم خبره کوي چې د ایران سهم باید د کال په اوږدو کې د اوبو د جریان د توپیر لمخې د هر میاشتې لپاره وټاکل شي. بیا د افغانستان دولت په 1321 هجری لمریز کې د بل کمیسون درې کسیز کمیسون چې دا وروسته ټاکل شوی وي دا غي پریکړه منی او د ایران د غوښتنشای دولت سره د خبرو د پیل لپاره چمتواله نیسی چې دا غي خبرو په اساس غواکې دغه اوسنۍ سرحد یا سرحدي کرخه چې تاکل شوې ده دا منل کیږي او دواړه غاړي په اندغه سرحدي کرخه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې په 1320 برخو کې مرزي هغه سرحدي ډیمارکیشن چې په هر درې مایلو کې ده 1945 کیلومتره یا په یو روایت نو څو سپګډیس کیلومتره کیږي دا منل کیږي.
مننه.
دا څنګه چې په داینو کې تاسو په کومو کې نشته دا هم یو ستونزه ده او دا هم ویل کیږي چې د ایران حکومت یا پاودیان یا سرحدیان د افغانستان پر لور ډیر را مختشي وي دي هغه په خانه نخې کرسکری او په خانه سرحدي ډیر د کولاندې کوي.
ډیر مننه انصاری صاحب. اتمر صاحب تاسو راته دا وایي کدی انصاری سے خبرو تبصرہ لری امرا ته ویلی شي دا راته وای چې حیا دی ایران او افغانستان ترمنز چې ایران وسوی دغه پوله په استلا دوی تړی او بندي د دغه نه هدف څه کېدل شي یا سد دیوال جوړولو هڅه بو کی او څومره ممکنه ده د وګد سرحد دی وګد پوله ده په بشپړ توګه تړل او بندولې دي ایرانی لوري لپاره.
مننه تاسو سلامونه د لادن ساري سیب او د لام ورخزي سیب ته خپل سلامونه ونیږي او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د لادن ساري سیب خبرو کې زه اوس شندل لرم ځکه هغه په تفصیل سره د ټول تاریخي اړخ تشریک او په جزئیاتو باندې چې موږ ته معلوم ده د سرحد 900 کیلومترو په حدود کې دی او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا همیشه پرانیستې پاتې شوی دی پاتې شوی همداسې او د ایران هدف دا وي چې دوی د دیوال په جوړولو سره یا مثلا د سیمخاردار په نصبولو سره کیدای شي چې دغه تګ راتګ بند کړي. دا ناشونی دی ځکه په امریکا کې دا کار ونه شو. یعنی امریکا کوم چې د مکسیکو ترمنځ و امریکا او دغه دیوال جوړ شو لیکن دا معاصر وخت کې نه شو. یا مثلا اوس تاسو وګورئ پاکستان دی د افغانستان سره دوی ارزان تار غزاولای لیکن پاکستان هم هغه شکایت کوي چې دغه ارزان تار موږ ګورو چې دا موثر نه دی. نو که کلتوري او ژبني او مذهبي له لحاظه وګورئ افغانان ایران سره پاکستان سره او نورو هیوادونو سره لکه تاجکستان ازبکستان دا ټول دوی سره فرهنګي ژبني ديني دا روابط لري او دا روابط تاسو نشئ کولای چې د دیوالونو په جوړولو سره دا قطع کړئ ځکه مونږ په دغه ډېر نږدې تاریخ کې ګورو چې د برلین دیوال چې دغسې د زبر ځواکونو دخوا نه جوړ شوی و لیکن تاسو یې لیدل په سلاویا کال یا شپېته کاله دغه دیوال د خپله د الوانانو دخوا نه ونړول شو نو په دې ترتیب دا د مشکل اساسی حل نه دی نو باید په نورو لارو چارو باندې داسې بحث وشي چې په مشترکه توګه دغه ستونزه کوم چې ایران د هغې دا کوي کوم چې افغانستان د هغې دا کوي دا له منځه لاړ شي د بل خوا نه زموږ او تاسو تجارت د ایران سره ډېر نږدې دی او دغه تجارت که نیمې په ګمرکونو باندې دی نیمې غیر ګمرکي یا په اصطلاح په قاچاقي ډول دغه توکي مالونه ځي و راځي نو دا هم بیا وروسته یو تاثیر کولی شي چې په اقتصادي برخه کې لکه اوس چې پاکستانیان دا دلو شکایت کوي چې زمونږ د سږکال د ژمي محصولات همداسې پاتې شول او مونږ دغه امکانات اوس نه لرو چې دغه توکي مونږ افغانستان ته د افغانستان د لارې نه نورو هېوادونو ته ولېږو نو دغه مشکلات او ستونزې بیا پیدا کېږي چې د دې ډېری متضررین د دغه دواړو هېوادونو وګړي وایي.
مننه اتمر صاحب تاسو راغلی د اقتصاد مسلې ته حافظي صاحب راسره شته دی حافظي صاحب وروسته په نورو اړخونو باندې به یم غږیږو خو چون دا د هیوادونو ترمنځ کله چې د سرحد او پولي خبره راځي اولنی شی چې ذهن ته راځي هغه تجارتي راکړه ورکړه او اقتصادي راکړه ورکړه یي له پاکستان سره په ورستیو کې راکړه ورکړه د بیلابیلو سببونو له کمله ټکنۍ شوې ده ځینې شیان چې پخوا سره ردو بدل کېدل بند شوي دي په سرحدونو باندې یا په ډیورن کرخه باندې وخت نا وخت په دې دروازو کې جګړې د دې سبب کیږي چې په میاشتو میاشتو اونیو اونیو د سوداګرو مالونه خراب وي د پاکستان د حکومت ځینې پریکړې د دې سبب شوې دي چې ګڼ هغه مالونه چې د کراچۍ د بندر له لارې افغانستان ته راتلل د هغوی هغه بهیر هم ټکنی شي یعنی ګڼې ستونزې په ډیورن کرخه رامنځته شوې دي او د افغانستان راکړه ورکړه یې چې ډېره خواتوه هغه خرابه کړې ده څه فکر کوئ چې ایران چې دغه وروستۍ کومه خبره کوي د سرحد د تړل کېدلو له افغانستان سره بلکې له پاکستان سره هم ورته خبره کړي دا به څومره په اقتصادي راکړه ورکړه اغیز وکړي او دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د راکړې ورکړې بهیر څنګه دی او که پولي وتړل شي څه اغیز کولی شي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته درنو اوریدونکو ته ګرانو مېلمنو ته او ستاسو محترم همکاران ته سیاست په نور نړۍ کې د اقتصاد د اسانتیاو لپاره کارول کیږي مثلا د سیاسي بستر پر بنسټ اتحادیې اروپا جوړ شو او دلته واحد تعرفه شو او یو واحد کرنسی پیدا شو پیسې پیدا شولې چې د اکسچینج فیس هم نه لري او د ټولو په ګټه دي اما لابد امر زمونږ هم موقعیت او منطقه کې همسایګانو سره ګاونډیو سره نه یوازې مناسبات نه کیږي بلکې سیاسي اقدامات په خپل د اقتصاد د تبعی سبب ګرځي کله چې د دې مناسبات ترنګري شي د هیوادونو دوی یو بل باندې اقتصادي مشکلات ایجادوي او دا اقتصادي مشکلات هله اکثر خپل هغه هیواد ته هم زیان رسوي داسې نه دي چې یوازې افغانستان ته زیان وي مثلا پاکستانیان کله چې دا لارې بندې کړې چې راځي خنه شو هلته خو مونږ ګډ مشترک اتاق لرو د افغان پاکستان اتاق لرو د افغانستان پاکستان اتاق لرو همدارنګه د افغانستان ایران ګډ خونه لرو هغوی مونږ ته وایي چې په خپله تباه کیږو هغه کارخانې چې د افغانستان لپاره تولیدات کول هغه ټول په تب درېدلي دي هغه کارګر چې د افغانستان لپاره تولیدول هغوی وزګار دي اوس هغه سوداګر چې د افغانستان سره کاروبار کوو هغوی هم زیانمن شول. ایران اوس زمونږ اول درجه تجارتی پارتنر دی، که څه هم زمونږ صادرات هغوی ته ډېر لږ دي او په مقابل کې زمونږ واردات ډېر زیات دي، تر 2 میلیارد ډالر څخه هم زیات دي. یعنی اول درجه تجارتی پارتنر د افغانستان اوس مهال مخکې پاکستان و، او دوه درې کاله کېږي چې هغوی نه زیات تقریبا 15 کاله کېږي چې پاکستان د دغه غلط چلندونو له مخې خپل موقف له لاسه ورکړ. او اوس ایران هم څوکه څوکه ځینې تعزیرات وضع کوي، که څه هم دوی ویلي دي چې موږ هغه رسمي پولې خلاص پرېږدو او تسهیلات ورته فراهموو، ولې د هغه عنعنوي مناسبات چې شتون لري مثلا د بلوچستانو تر منځ و، په سیستان بلوچستان کې او دلته د نیمروز تر منځ یا فراه او ځینې ایراني کړۍ سره مناسبات و، یا دلته بازارچی شتون درلودلی، دوی د امنیتي دلایل پر بنسټ دا غیر رسمي پولې بندوي. په پاره سره دا په خپل د عدم اعتماد نښه ده، او دا معنا لري چې هیوادونه د یو بل د امنیت څخه ګواښمن دي. دوی ګمان کوي چې که سرحد خلاص پرېږدو دلته امکان دې شته چې ناامني زموږ په هیواد کې زیات شي، خو دا ښه خبر نه ده، ځکه چې باید دا د منطقي ناامني پای ته ورسیږي او یو زمینه د اقتصادي ودې لپاره برابر شي، ځکه چې ټول هیوادونه ښه موقعیت نه لري، په شمول د ایران او پاکستان. ایران خو بیا یو څه تیل خرڅوي او صنایع هم ښه کار کوي، پاکستان او په تېره بیا افغانستان په ډېر ښه اقتصادي او تجارتي موقعیت قرار نه لري، نو دا اضافي بیا محدودیتونه هم د دې سبب ګرځي زمونږ هغه شته تجارت هم تکنی شي، مخصوصا زمونږ صادرات کم شي.
مننه حافظي صاحب. وروسته په دې مغږیږو چې که لافغانستان پاکستان سره د افغانستان تجارتي او سوداګري زرا کړه ورکړه ټکنې له ایران سره ټکنې شي، افغانستان به په یو اقتصادي محاصره کې نه یې الکتر لګه په یو تجارتي محاصره کې، دغه د منځنۍ اسیا هیوادونه او چین سره څومره د دې امکانات شته دي، څومره په تکیه کېدلی شي، په دې به وروسته وغږیږو. خو تر هغې مخکې سره ازم یوې بلې موضوع ته، او هغه یو څه سیاسي ده. انصاری صاحب، نن رپورت راغی دی رویټرز خبری اجانس ویلی دی دی امریکایی استخباراتو لقبله باندې چې دی ایران په کرمان کې چې دغه کم دوه خونړی بریدونه شوی و، دا د داعش خراسان څنګه کړی دی. په رویټرز کې دا ویل شوی دی چې د خراسان د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې متمرکز ده. دی باندې تاسو څه فکر کوئ؟ د داعش شکل د خراسان څنګه وای، یعنی د افغانستان څنګه نه وای، دوی د غټولې منطقې لپاره د دوی د غوسروال فعالیتونه شته په منځنۍ اسیا کې، دی د ایران لپاره هم دی. څومره په وسنی وضعیت کې ممکنه ده چې د داعش د خراسان څنګه په افغانستان کې دومره مضبوط ریښې ولري چې وتوانېږي له افغانستان نه په سیمه کې بریدونه تنظیم کړي؟
موږ فکر کوو چې ایران د خپل بام واوري لکه د پاکستاني استخبارات او استابلیشمنت نه چې الهام اخیستی وي، او یا د هغوی تازه شاګردي کوي په افغانستان اچوي. موږ او تاسو کې وګورو افغانستان په خپله د دغسې ناخوالو ښکار دی. د افغانستان خلک همیش د هغو ډلو ټپلو لخوا چې د ایرانی استخباراتو لخوا تمویلیږي رالیږل کیږي، لکه د فاطمیون ډلې، لکه د زینبیون، لکه د مزاری و خلیلی او محقق په مسله هغه ډلې ټپلې چې پخوا وي، او داسې ورته نورې په افغانستان کې پراخ جنجالونه او ناورینونه رامنځته کړي وو. دا اوس هم د داعش د نوم او کلمې ته که موږ او تاسو مرادیه وکړو، د دولت اسلامی عراق اوس هم مخفف دی چې دغه د افغانستان ډېرې لرې پرتې سیمې دي، او هغه سیمې دي چې ایران سره یا سرحدونه لري یا اړیکې لري او ایران پلوی خلک هلته حاکمیت لري. د امریکې د متحده ایالاتو پراتک سره هم افغانستان ته او هم عراق ته هغه ډلې د قدرت هغه لوړو مدارج او پوړۍ ته ورسېدي چې هغه د ایران پلوی وي، ایران مشربه وي او یا کورنۍ اوس هم په ایران کې دي. په افغانستان کې موږ او تاسو ولیدل که د نظر ډلګۍ ډلې ټپلې وي هم د ایران ډېر نږدې ملګري او همکاران وو، که حامد کرزی و هم د ایران نور ته تورې کڅوړې راتلي او که خلیلی او معقق و چې د ولسمشر او اجرایه ریاست لومړی مرستیال او د دویم مرستیال
ګور انصاری صاحب که وسته راشو مهرباني وکړئ.
بله راځم. نو دا اوس هم که موږ او تاسو وینو هغه ډلې چې د داعش په نوم یادېږي او د عراق او شام د اسلامي دولت دغوی هم اساسي لارې چې افغانستان ته راځي د ایران له لارې راځي او یو برخه د پاکستان له لارې. نو افغانستان کې چې د داعش غټ پورته شو هغه د پاکستاني ډلې د حافظ سعید په نوم چې د کرم ایجنسۍ و د منګل باغ په نوم ډلې ټپلې چې دلته راغلې وې، اول یې د پاکستان بانو یا په کومونه یادې
خوان ساری سبا ملن گوره د داعش فعالیتونه په افغانستان کې د ننم شته د سړی ګوري د غلطه بلا بیل حمله شته دی، یعنی د سننه د چې ګوندی په افغانستان کې د نن د دې ډلې فعالیتونه نشته.
همدا موږ وایو چې افغانستان کې نه دوی پیدا شوی او نه لدی زاید دوی ریخې نورې نړۍ یا سیمې ته خبرې شوی، بلکې دا د ایرانی استخباراتو هغه محلاتو کې چې ایرانی استخبارات سپاهی پاسداران او دی حضور و چې هغه سوریه و عراق و هلته را پیدا شي د امریکې په حضور کې او د عراق او د سوریې د جګړو په وخت کې او افغانستان ته یې ریښې له هغې ځایه راغلې. افغانستان هغه هیواد نه پخوا و او نه اوس دی چې دلته دې دغسې اروپاکې ډلې ایجاد شي، دلته ټرین شي، دلته د تمویل او تجهیز شي او بیا د ایران ته ولیږل شي یا د عراق ته ولیږل شي یا د سوریا او نورو ځایونو ته، بلکې هر ډله چې ده د هغوی په تمویل او تجهیز کې، د هغوی په روزنه کې او د هغوی په تبلیغاتو کې د ایران او پاکستان چې د انګریزانو او د فرانسې د امپراتورۍ د ماتې په نتیجه کې د دین او مذهب په نوم جوړ شوي حکومتونه دي، د اسرائیلو په شمول دغه درې دولتونه چې دولتونو په نوم راغلي مګر تورې کړۍ دي، تور استخبارات دي او تور مثلث دی. دغه تور مثلث په دې مسایلو کې شریک دی. موږ او تاسو واورېدل چې په تېرو وختو کې یو کس په سوریه کې نیول شوی و او که په ترکیه کې، هغه د موساد غړی و، په خپل یهود او اسرائیلی و او په سوریه کې د داعش د ډلې.
مننه. خو ګوره په افغانستان په منطقه کې
او نور
په منطقه کې چې موږ ګورو خو زیاتره هم دغه مذهبي مشران او دینی مشران لکه په سوریه کې هم چې وو، مثلا الزرقاوی چې د دوی مشر وو یا نورې ډلې ټپلې چې وي د دوی خلیفه چې وو، هغه مخکې د القاعده شبکې سره اړیکې لرلې او بالاخره دې ته راغله. په هر صورت په هغې بیکګراوند باندې نه غږیږو. زه به راشم اتمر صاحب ته، انصاري صاحب تاسو ته بیرته راځم. اتمر صاحب تاسو څه نظر لرئ په افغانستان کې د داعش دغه ډله څومره پیاوړې ده، د دې په ضد باندې د طالبانو دغه اوسنۍ مبارزه چې دوی وایي چې دوی د داعش پر ضد او نورو ترهګرو ډلو پر ضد باندې مبارزه کوي څومره موثره ده، او آیا دغه ادعا یا دغه خبره چې کیږي چې له افغانستان نه د ایران کې د داعش دا ډول بریدونه شاید شوي وي یا هغه داعش چې په افغانستان کې مرکز لري هغوی دا کړي، څومره تاسو ته پر ځای ښکاري؟
ګوري، داعش یا نور ترهګر ډلې چې دي دوی امکاناتو ته ضرورت لري، یعنی پیسو ته ضرورت لري، صلاح ته ضرورت لري او هغه سیمه ییز همکاری ته ضرورت لري کوم چې په سیمه کې دوی راځي او ځای په ځای کېږي. زما ډېر عقیده په دې باندې دی چې دغه ډلې اسلام پاله ترهګرې ډلې دا د امریکا او د زبرځواکونو افزارونه دی، یعنی د دوی په وسیله دوی خپل استراتیژیک رقیبان تعقیبوي او دغه اهداف دوی تعقیبوي او خپل دښمنان په هغه باندې ځوروي او یا حتی له منځه وړي. د داعش زما عرض دا دی چې داعش افغاني په فکر نه دی، داعش لکه چې وویل شو دا د عربي هیوادونه دی، خو بیا هم په هر صورت دغه ډلې په پاکستان کې وروزل شوې پیدا شوې او دې کې د ځینو ترهګرو ډلو ځینو مشران داعشیان شول، حتی د طالبانو یو تعداد کسان دوی په هغه وخت کې چې داسې وای ویل کېده چې دا ناراضي طالبان دي دوی هم داعش ته واوښتل. او د دوی لومړني عملیاتونه د افغانستان په ختیځو ولایتو کې لکه کونارو ننګرهار شینوارو د ځایونو کې وو چې بیا په هغه وخت کې دا د هغه وخت د قوتونو د خوانه تر یوه اندازې پورې وځپل شو. اوس راغلې دې ته چې څومره د دې توانمندي شته افغانستان کې او ایران کې دا ډلې مهار کړي. زه فکر کوم چې طالبان خو کوشش دا کوي چې دغه ډلې وځپي، لیکن په دغه دوه نیم کالو کې دا تشویش کاملا مرفوع شوی نه دی. یعنې دغه اوس هم چې کله کوم برید کېږي په کابل کې او په ولایاتو کې د دې مسئولیت داعش خراسان ډله اخلي، یعنې دا په دې معنا دی چې دغه ډله اولا تهدید شتون لري. دا چې اوس ایران کې، ایران ته هم اصلا د ایران ګوتنیونه یوازې افغانستان ته هم نه دی، ایران ما خپله پرون واورېده چې دوی مخصوصا د امریکا او د اسرائیل خبره کوي چې دا حمله د اسرائیل او د امریکا په مرسته یا د دوی په هدایت په ایران کې دا عملي شوی. نو په هر صورت په مجموعي توګه دغه ډلې چې دي دا د هر هېواد دپاره خطرناک دی، ځکه دوی افزار دي، دوی فقط د تخریب وژلو انتحار او په دغه شیانو باندې دوی
اتمر صاحب لاندې که جواب راکړئ. زه غواړم له تاسو نه یو پوښتنه دا وکم، یو تشویش په نړۍ کې شته دی، خلک ګوري خبرونه راځي وخت په وخت باندې د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه باندې چې د داعش پر ضد باندې کوي، ځینو ځایونو کې په ښارونو کې مثلا سیمې په نښه کوي، د ځینو مشرانو د وژلو رپورټونه یې ورکړل، د ځینو غړو د وژلو رپورټونه یې ورکړل. په عین حال کې کتل کېږي چې خپله پر طالب او طالب مشرانو باندې هم د بریدونو مسولیت داعش وخت نه وخت اخلي. خو په مجموع کې یو شک داسې شته دی چې طالبان خپله یو مذهبي ډله ده، د دوی ماضي خصوصا له القاعده سره تړاو دا شکونه نور هم پیاوړي کوي. داسې شکونه په نړۍ کې شته او اتمن تاسو هم دا درک کړی دي چې طالبانو رسمي پالیسي د داعش ملاتړ یا نه، دغه ډلې واکمني یو مذهبي واکمني دغه ډول لارو ډلو ټپلو ته یو بستر واری په افغانستان کې چې د دې په ځای چې له منځه ولاړ شي هغه پیاوړی شي. مثلا داعش د مذهب په نوم، د اسلام په نوم، د اسلامي خلافت په نوم باندې خپل مبارزه کوي او دا کېدای شي د ډېرو هغه خلکو لپاره چې مذهبي عقاید ولري او دې خواته رجحان ولري یوه ورماتون کی نظریه او وی فکر کوي چې دا وسنې نظام چې په افغانستان کې دی، ځکه په پاکستان کې هم د ټي ټي پی خطر دی، پاغي خیر په دې کې نه غږیږي، د منځنۍ اسیا هیوادونو هم له داعش نه ویره لري، فکر کوي طالبانو دغه بستر نه دی برابر کړی او د طالبانو پښتون کې د داعش ډلې دی ځپل کېدو امکان شته؟
ورې تاسو دې خبرته شراو او هغه دا دی چې د داعش او د القاعدې تر منځ ډېر نږدې اړیکې دي. دوی تقریبا ځینې عملیاتونه د یو کوارډینیشن پر بنسټ باندې ترسره کېږي. بیا دلته طالبان د القاعده سره نږدې دي، یعنې د القاعدې حتی داسې ویل کېږي په دغه رسنیو کې د اسنادونه داسې ښودل کېږي چې ځینې طالب مشران هم د اوس القاعدې غړي دي، حتی دوی تر موینیاته پورې تر ولایته پورې هم د اوس د افغانستان د اوسنی د طالبانو په نظام کې دوی کار کوي. نو دا شک بیا رامنځته کیږي چې که رښتیا القاعده او داعش سره نږدې نو بیا دا نیت صادقانه د طالبانو سره نشته چې دوی بیا داعش وځپي. دا به دوی تر یو حده پورې تر دې حده چې دوی نړیوالو ته وښیي چې موږ د دوی پر ضد اقدامات کوو، لیکن دا ډله دومره غښتلې ده چې زموږ توان په دې باندې نه رسیږي چې دا کاملا موږ له منځه یوسو. خو په مجموع کې دغه ترهګرې ډلې چې دي دا جنګي ډلې دي او دا د وسیلې په توګه استفاده ځینې کېږي او دا د هیوادونو د خپل د دښمنانو د ځپلو دپاره د دوی د مشکلاتو د ایجادولو په خاطر دغه ډلې اخېږي. لیکن دوی کوم اساسي دولتداري داسې یو منډیټ نه لري. که تاسو دغه ټول القاعده وګورئ دا منډیټ یو حکومت د یو راتلونکي دپاره نه لري. که داعش وګورئ دوی هم نه لري. که طالبان وګورئ دوی هم نه لري. د دوی منډیټ هېڅ نشته. د دوی دغه تګلاره هېڅ معلومه نه ده چې خبره وکړي وایي د شریعت په مطابق. نو که تاسو د دوی نه تشریع غواړئ چې د شریعت په مطابق کې، خو دلته ستا د خبرو ترمنځ او د شریعت ترمنځ ډېر فرق شته. ته راشه دغه تفصیل او توضیح دغه تاسو نه کوي. مثلا د ښځو په برخه کې دوی همدا خبره کوي چې اسلامي حجاب خو صحیح دی. په قرآن کې دوه آیتونه دي چې نارینه ته حکم شوی او ښځینه ته حکم شوی چې کله تاسې نارینه ته ویل شي که تاسې ښځو سره مخامخ کېږئ خپل سترګې ښکته واچوئ او خپل عفت وساتئ. عین همدغه خبره ښځو ته راغلی. نو په هر صورت اوس تاسې دلایس دوی هم لکه د ایران دي، دا د ایران اخوندانو غوندې. اوس دوی شروع په دې کړی چې دغه بې حجاب ښځې دوی بند
مننه اکبر صاحب.
دغه خو ګوري په شریعت کې بیخي نشته.
نه خو د شریعت په برخه کې مثلا تر اوسه پورې پرون و که چانه ما دا خبر واورېدله همدغه د موږ د راډیو په خپرونو کې کوم چا وویله چې طالبانو په تیرو دوه نیم کلونو کې صحیح ده چې شریعت خو دشته دی، خو همدغه د شریعت پر بنسټ هم باید قوانین وي، واضحه طرحې وي، د چا وظیفه څه ده. یوه کرخه کړنلاره یا قانون تر اوسه پورې په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ ته مخې ته رانغې چې همدغه د شریعت په رڼا کې چې دوی وایي دوی یو شی لیکلی مثلا چې دغه کار به دغسې کېږي، دغه مادي دي، دغه مکلفیتونه دي، دغه د ولس مکلفیت دی او دغه د چارواکي مکلفیت دی. خیر په هغې نه غږېږو. زه راځم بیرته دلته حافظي صاحب ته. حافظي صاحب، دلته خبرې وشولې خصوصا انصاري صاحب وویل او اتمر صاحب هم وویل چې دا د لویو قدرتونو لوبې دي. خو موږ چې په منطقه کې ګورو مثلا خپله دغه اسلامي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه هم داسې نه دي چې سړی مظلوم وګڼي چې ولا دوی بیچارهګان څه نشي کولی. دوی خپلو کې هم سره ښکیل دي. مثلا سعودي عربستان او د ایران مخالفتونو دغه د منځني ختیځ په ګڼو هیوادونو کې لمبې بلې کړي دي. په یمن کې که تاسو وګورئ، په سوریه کې هم د دې دواړو طرفونو ترمنځ تاسو او د نورو د سیمې د هیوادونو ترکیه او د دوی ترمنځ د اختلافاتو هغه ابعاد کتلی شي چې سوریه زپي. یا په عراق کې که وګورئ په ورته توګه دا سمه ده چې د نړۍ لوی قدرتونه او لوی زبرځواکونه به هم پکې ښکیلي خي. یا د موږ په افغانستان کې که تاسو وګورئ په تیرو شلو کلونو کې افغانان همیشه یو شکایت لري له خپلو ګاونډیو نه، په ځانګړې توګه د پاکستان له مداخلې نه. دا د دیوالونو خبرې کله چې سړی د دیوال جوړولو خبره کوي د چین تاریخي دیوال ورته ور یادیږي. او د موږ او تاسو په کابل کې د زمبرکشا دیوال ورته یادیږي. شاید هغه وخت د تورو او اسونو جګړې وي، دغه دیوالونو به یو څه مرسته کولی شوه. په معاصره نړۍ کې دیوالونه یوازې هغه عام خلک مخه نیسي چې هغوی بې ضرره. یو سړی چې واقعا نه غواړي یو هیواد ته ځان ورسي او د یو ځانګړي هدف په خاطر باندې، فکر نه کوم چې د هغې خلکو ممانعت د ډېر دیوالونه وکړلی شي، ځکه هغوی د مشخص اهداف لپاره ځي او حتماً ښه ډېر امکانات هم بیا لري چې یو هیواد ته یو زیاته ځان ورسوي. د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د دغې سیمې چې موږ پکې یو، په دې کې څومره امکان لري چې
دغه هیوادونه خپلو کې همکاري او سیاستونه په دغه بنسټو کې چې هغه بل اخر خط تجارت او سوداګرۍ ته لار هواره کیو، خلک له دغه غربت بي وزلې لوګې نه ووزي. په ایران، پاکستان، افغانستان ټوله منطقه کې خلک وږي دي، ستونزې لري. آیا دا امکانات شته د سپ نږدې راتلونکي کې او څومره په دغه وسنی وضعیت کې چې امنیتي اندېښنې دي، هر هیواد دغه په منطقه کې امنیتي اندېښنو سره مخ دي، خپل سیمه څومره ښکېل ده، څومره د دوی سیاستونه دي سبب شوي؟
دا خو برسیره خبره ده چې دنیا هم سیاست کوي او استخباراتي فعالیت لري او زبر ځواکونه او په عین زمان د خپل رقابتونو شتون لري او منطقوي قوتونه هم خپل لوبي لري. کله نا کله د دې اجنډا دنیا سره فرق کوي، کله یو وي کله کرخه رواني. په افغانستان کې هم د دوی پلویان شتون لري. افغانستان هم یعنی بیلی بیلی دلی دی هلته چې یو تعداد د یو هیواد لپاره نیابتي جګړه کوي، بل لپاره کوي. یعنی کچیرې دوی د افغانستان د خلکو لپاره حاکمیتونه د افغانستان محض د دې لپاره چې افغانستان د وسایل لپاره کار وکړي، داسې وایي خو افغانستان اوس ګل ګلزار وایي، داسې نه وایي چې اوس تقریبا سلنه خلک فقر کرښې لاندې وي د بین المللي مؤسساتو د اعمارونو له مخې. او بل دا چې دا دیوال چې د امنیت لپاره جوړوي، که تاسو پام وي دا کابل ښار کې هم ټول سړکې بندې کړې وي چې موږ خپل امنیت نیسو. ما هغه وخت هم ویل چې وروره امنیت ټینګ کوي ټول افغانستان، بیا ضرورت نه دي چې خپل د کور چارپیر تاسو دا بتونی لږ دیوالونه وکړئ تر اته د پخوانۍ کلاګانو غوندې. دا کابل هم دغسې یو چیره درلودل، دوی ټول دغسې ګمان کول چې ګویا دیوال مانا د مسؤلیت و مانا د امنیت دی. حال دا چې داسې نه دي، ځکه چې که چیرې دا زبر ځواکونه او یا نور ګاونډي هیوادونه وغواړي چې د یو بل په هیواد کې دننه یو څه کار وکړي او امنیت اخلال کړي، دوی هلته خپل د لوکل یا محلي امکانات لري، خپل هلته نمایندګان لري، خپل پلویان لري هلته. او بیا دی خو ډیر پیسې لري، خپل د پیسې په ویشلو کې ډیر خلک رانیولی شي. او دیوال او دا غریب خلک چې دیوال څخه تیریږي او خوا ته ځي او یو مړی ډوډۍ راوړي ځان ته، یا د کدوان په حیث د بیچارګي او ناتاري له مخې ځي هلته چې یو پناه ویشي هلته، دوی خو که په زر کې یو نفر یا دوه نفر په دوی کې نور خلک تابع شي، حال دا چې دوی دا ته ضرورت نه لري چې دا کار وکړي، ځکه چې اکثر دا خلک چې دا کارونه کوي ټول اسناد یې هم ظاهرا قانوني دي، هر شی قانوني دي، په عمل غیر قانوني دي چې بیا دا کارونه ترسره کوي. په دې خاطر مهم دا دی چې اول خو د خپل مناسبات دا ګاونډي هیوادونه باید له سره تعریف کړي چې دوی څه کول غواړي. مثلا هر وخت دوی وایي چې موږ ګاونډي هیوادونه یو په یو فرهنګي قلمرو کې تعلق لرو، په یو تمدني حوزه کې واقع یو، او زمونږ منطقوي اقتصاد سره شهید دي، سره ګډ دي، اما بیا په عمل کې یو بل سره دښمني کوي. مثلا په تیر دوبی کې زمونږ په سلهاو په زرهاو د ترکاري او د لمبي میوې حاصلات دلته په سپین بولدک کې او په تورخم کې تباه شول. دا خو ګاونډیتوب نه دی، دا خو ورګړي نه دی، دا خو سم دم دښمني ده. هغه بیچاره غریب یا څوک چې د لغمانه څخه ترکاري بار کړی وي یا د پروانه څخه لمبي میوې، هغه څه ګناه درلودل؟ خو هغه څه ترګري کوله؟ هغه په سیاسي مسایلو باندې هیڅ ښکیل نه دی. یا اوس ایران چې هلته ترګر هر څه چې کړي دي او د هر ځای څخه راغلي دي، دا د فراه خلک یا د نیمروز خلک یا د هرات خلک یا د بادغیس خلک څه ګناه لري، څه ګرم دي چې دوی ورته پوله بندوي؟ یو ته خلکو دا زموږ منطقه دغسې واقع شوي دي چې یو ته یو ځای ته خواف وایي په هرات کې، یو طرف یې نیمایي په ایران کې دي، نیمایي په افغانستان کې دي. چې دوی دا بند کړي د نن په کورونو کې بیا دی مجبور لکه چې دوی په افغانستان کې هم دا کار وکړل دا مثلا دغه سې په کلو باندې دي داسې تېر کړي دي نو دي یعنی وایي مثلا یو قوم بیا احمدي دي نیمایي دي طرف نیمایي هغه خوا کې دي یو چې دا مثلا په توګه په دا پټیا او خوست او په پټکیکا کې دا چې خلک دي په ننګرهار کې شینواري دي خو هم شینواري دي او خو هم شینواري دي عموما دي خو واخوي دوی دا خلک چې په طبي توګه خپل منس کې راکله ورته ول عاطفي مناسبات درول کورنۍ مناسبات درول دا خطا کیږي او دا هیڅ توجیه نه لري چې دا دا عاطفي خلک لا شي هلته ترهګري وکړي
مالنه
هغه څوک چې دا کوي هغه ډېر خلک موضوع دې خپایم په دې چې ولې دا څه غلط کار نه کوي ولې دې یو باخلانه څه کار نه کوي ولې خپل پولي او منطقي توګه او په تاسو دا ټولګه دوی نشي مضبوطولای چې اوس د دې لپاره چې سہولت په خلکو ته هر ورځ دوی ته نوې کلکې شونه جوړوي
مننه سلامت اوسې انصاری صاحب زر اعظم د تاسو خبرې ته په منځني ختیځ کې ایران ډیر فعال سیاست لري په افغانستان کې ملي خواخوا ته هیوادونو کې دا ډیر فعال دی دا دوه درې ورځې مخکې امریکایانو ویل چې دی ایرانی ملیشو یو مشر وژلې دی په عراق کې مثلا دی ایران هغه سیاستونه چې دوی په منځني ختیځ کې لري مطلب می دا د یمن سوریه لبنان عراق او په دغه نورو هیوادونو کې او همدارنګه د سیمایز رقابتونه له سعودي او نورو د سیمه له هیوادونو سره څومره د دې سبب شوې دي چې ایرانی اهداف د دغه سی بریدونو هدف وګرځي
مخت فکر کوو د ایران فراخ خلاص وهنه او وګدلاتونه هغه هم استخباراتي هغه هم جنایتکارانه هغه هم د نورو خپلواکو د خپلواکۍ د ځپلو خپلو استعماري او استثماري لومو ته خپرولو هلته یوازې اقتصادي او سیاسي او استخباراتي بلکې د قومي او مذهبي او تنسبو بسندل فکر کو د دې سبب شوی چې ایران هم بل اخره ما راستاو ویني ما په اشاره وکړه چې افغانستان په دې نږدې د 50 کلنې پیړې نه په ایران پراخ لاسونه لري پراخ لومه پرې کړی افغانستان د قومونو تر دینی دې طرف ته نه یو سیاسي او اقتصادي څونځو دا چې د سرحد یو د حکومت مسائل او نور داسې زهري تخمونه شیندلې ورته ډول په پاکستان کې هم د ورته څونځو سبب ګرځېدلې د عراق په شخړو کې د فراخ رول لري د امریکای د راتګ سره ایران د امریکای او ناتو اگر پچه و مرموز همکار پاته شده لکه مخصه که ما اشاره وکره که دلتا و حلتا طول هم اگر خلق اکثریت هم اگر خلق واد داران سوچید ایران سر جوری علی که درلودی که تاسی در عراق در ولسمشره یا صدر اعظم لکورتی نیولی در پرلمان تر رئیسان و پوری در دوال و مجلس تر د دوی کورنۍ تعقیب کوي کورنۍ دا اوس هم سره په ایران کې دی او له ایران نه تواصل ورسېده دغه چې د سوریې په څلو کې مونږ او تاسو وینو چې په لږونو سره به ګناه او انسان شیطان شو یتیم او پندې مالوتي لکه د افغانستان او عراق په څلو کې
انصاری صاحب لنډه و بل پښتنه کوم کدام راته جواب کوي وخت را پسې را کم شو دغه دی دیوال خبره باندې چوند د مخ خبرونه پام دی د یاد سرحدونو دی تړل کیدو یا د پلو دی تړل کیدو پاړه باندې دا د ایران چې اوس غواړي د افغانستان سره د پلو ار ډول چې دوی بندي تر اوسه پورې د پوره وضاحت نشته چې څه ډول دوی د 900 کیلومتر سرحد بندي خو وي تړوي او بندوي موږ په ډیورن کرخه باندې د دې سیمه خاردار شاهدانو دیوال تورته دی یو څه دی دغه سیمه خاردار مخکې دا چې ولسونه سره بیل کړل او څه وکړل پاغي باندې حافظي صاحب خبرې وکړې ته راته داسې واضحه کړي امنیت پاړه باندې وای آیا هغه ستونزې چې افغانستان ته شکایت کوي یا ته پاکستان شکایت کوي یا غیره کم کړل دي سیمه خاردار
هیڅ کله نه دا نه دا افغانستان تشویشونه را پکړې شو په هغه وخت او نو اوس پاکستان د غنندرې چې پر کړی دا ته دې کولې شي تاسو وینئ چې پنجابي استابلیشمنت دا کوي چې پاکستان بریدو کوي د افغانستان له دا د پی پاکستاني طالبانو ته یو دې خبرېدو نه کوي سره دې چې دا رښتیا دا واقعیت نه دی ولا طالبان ځان مثلا نه کې په لاو کې لیدل کې پنجاب او سند او بلوچ کېږي او په پښتني سیمو کې شتا او په خپل وای چې دلته یو ساندل تبریدون او فیزیوګانې راځي د خلګټ او ترال بریدون تاسو په لاو راوړو کې نو په ورته ډول مونږ څه کړو چې ایران غواړي چې هغه دوی د دوی شو مزایم دی او د افغانستان پر لورې تعقیب کړي دا په افغانانو په د اوسنۍ حکومت شتکري چې دا زمونږ سرحد دی او دلته مونږ هغه نه خوله کولې او تر سماتونه ولاګول او دا هغه پاکستان چې وکړه چې دا یو لوی توثیق را تخري او د دې توثیق مخه باید ونیول شي هم د پاکستان لخوا پاکستاني استابلیشمنت لخوا دا غوښتنکار شي د اشرف غنی او د اتمان او نورو جواسیسو په مرسته د انګریزانو په مرسته وشو دا ور ټول شي او هم د ایران مخنیوي وشي
مننه سلامت اوسی رازمه اسحاق اتمر صاحب ته خغل اتمر تاسو را تدا وای چی مخکمه لا حافظی صاحب نم و پختل د منطقي هوادونه او د دې هوادونو ترمنز افغانستان څډول یو رول لوبول شي چې دلته په سیمه کې مایوازي مطلب افغانان نه دي مونږ چې دا خبرونه او ریپورتونه ګورو د تاجکستان بولسونه افغانانو سره په غربت او بیوزلی کې ډیر توپیر نه لري په پا پاکستان کې غربت او بیوزلی په همدغه کچا باندې ده په ایران کې هم د ورسته پاتې کلیوالي سیمه کې وګوري خلک په کې ډیر مشکلات او ستونزې سره مخ دي افغانان خو د جګړې هغه بارم ور باندې دي چې کلونه کلونه یې جګړه تیر کړې ده هغه زخمونه نه دي رغیدلي د سیمه هیوادونو ته څه پکار دي چې د دې په ځای چې دیوالونه جوړ کی څنګه کېدلې شي همکاري وشي او په دې کې د افغانستان د وسنی واکمنو طالبانو رول او ونډه څه کېدلې شي لندن کې خبرې راټولې کې ټولې دوه دقیقې لرو مې ربانه وکي
ګورې افغانستان یو موقف کې دی اوس یو موقعیت کې دی په اصطلاح دا د اتصال منطقوي یو ډیر مهم هیواد دی افغانستان ته د دغه موقعیت نه خپل استفاده وکړي او کوشش دې دا وکړي چې دغه ترهګر ډلو سره خپل ځان نږدې نکړي او افغانستان کولای شي چې دغه اتصال منطقوي او د تجارت نه د انرژي مثلا د ګازو مسله ده د برق مسله ده کاسا 1000 پروژه ده ټاپی پروژه ده او دغه ترانزیت ده دغه ډیر ښه موقعیتونه دي چې افغانستان په لاس کې لري که څومره افغانستان په دغه ترهګرو لوبو کې ځان ښکیل کړي دغه موقعیت دوی د لاسه ورکوي ځکه د سیمې هوادونه بیا په بدیل لارو باندې فکر کوي او هغه زموږ تاسو په زیان دی نو زما فکر داسې دی که دوی وشي کولی چې دغه یو مثبت فکر د ایجاد په خاطر دوی د دغه تهدیدونو نه ځان ته یو اپرچونیټي یا په اصطلاح یو فرصت پیدا کړي او دغه موقعیت د افغانستان نه دوی استفاده وکړي دا به ډېر ښه
ډیره مننه کوم درې واړو قدرمنو ملمنو څخه چې په بحث کې برخه واخیستله اتمر صاحب نه تاسو نه همدارنګ نه حافظ صاحب نه او انصاری صاحب نه کورم آباد زم لا اوریدونکو نه اجازه غواړم تر بل خبرونه پوری هم په خدای سپارو خېشبي او خېشبي
تم کم سيو سنش مارا مال خورا غلې تم می کم سیو سنشمارا مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے تم کم سیو سنشمارا مال خوب را غلے تم کم سیو سنشمارا مال خوب را غلے خوب را غلے